سلامونه وخت د غرمي یو بجه سو د مشال ریډیو په بلګړي کې مز عبد الحی کاکړ هرکلی کوم او دا غړي چې دا د ځوانانو وخت ځانګړي سوي دا خو په فایل کې به خبرونه واورو چې مجید بابر به وړاندې کړی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم د پوز د تیر ورځې د بیان پر دې عمل کې ویلي چې عزت یوازې د ادارو نه وي بلکې د هر انسان وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې افغانستان، پاکستان او چین د سوداګرۍ پر پراخولو او پر سیمه ییز وصل کېدو موافقه کړې ده. د اروپایي کمیشن مشره اروسولا وان دیر لاین د مئی په نهمه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د خبرو لپاره کیف ته ورسېده. او ست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم د پوز د تیر ورځې د بیان پر دې عمل کې ویلي چې عزت یوازې د ادارو نه وي بلکې د هر انسان وي. خاندار د عمل لند مې پر نهمه په یو ویډیو پیغام کې پسلاغي خبر کړ چې تیر ورځ د مې پر اتمه د پاکستان د پوز د اماړي کوې اداري آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي وو چې د تحریک انصاف د مشر لخوا په حاضر سرویس یا موجوده پوزي افسر بي بنیاد تورونه لګول ورته د منلو وړ نه دي. د پوز مطبوعاتي څانګې په خپل بیان کې عمران خان ته پیش اشاره ویلي چې یو سیاستوال د پوست په یو افسر بې ثبوت تورونه لګوي او دا کار د غندنې وړ دی. خو عمران خان نن په خبره شوی ویډیو پیغام کې د هغه پوځي افسر د نوم تکرارولو پرته ویلي
آی ایس پی آر بیان کې ویلي چې ما د یو هغه پوځي استخباراتي افسر په نوم اخیستو سره د اداري یا د پوست توهین کړی چا چې دوه ځله زما د وجلو هڅه کړې. آی ایس پی آر صاحبه زما خبره په غور واوره. عزت یوازې د ادارې نه دی بلکې د قام د هر وګړي عزت پکار دی.
ان په دغه بیان کې زیاته کړې چې پلټنې دی وشي نو بیا به رښتیا معلومه شي. د پوز لخوا خپور شوی دغه بیان کې دارد ویل شوی چې دغه سیاستوال د خپلو سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره له تیر یو کال راهیسې د پوز او استخباراتي ادارو د چارواکو پر ضد پروپیګنډي ته دوام ورکړی. د بیان تر مخه پوز له دغه سیاستوال غوښتنه کوي چې د دروغو د تورونو پر ځای دې قانوني لارې چارې وکاروي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پېښور های کورټ د چیف جسټس یا مشري قاضي په توګه د جسټس مسرت هلالي منځوري ورکړه. د ولسمشر په رسمي ټوټر پاڼه د مې پاتم مخبر شوی بیان کې راغلی چې ډاکټر الوی دا منځوري د آئین د آرټیکل 115 د ای 14 ماده لاندې ورکړې ده. جسټس مسرت هلالي سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې د ځایناستي په توګه د پېښور های کورټ د چیف جسټس ذمہواري ترسره کولې چې اوس په مستقله توګه د یاد عدالت چیف جسټس وټاکل شو. مسرت هلالي لومړۍ ښځه ده چې د پېښور های کورټ د مشري قاضي په توګه ټاکل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې افغانستان، پاکستان او چین د سوداګرۍ پر پراخولو او پر سیمه ییز وصل کېدو موافقه کړې. نوموړي اسلام آباد ته د څلور ورځني سفر پر مهال د مې په شپږمه د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ګډه درې اړخیزه غونډه وکړه. متقی د مې پر اتمه له اسلام آباد کابل ته ترسنېدو څو ساعت مخکې مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ته څلور ورځني سفر یو شمېر لاسته راوړنې لرلې. افغانستان امیر خان متقی زیاته کړه چې افغانستان او پاکستان هوډ لري چې خپل خورا او فضا به د یو بل پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. د اروپایي کمیشن مشره اروسولا وان دیر لاین د مې په نهمه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د خبرو لپاره کیف ته په داسې حال کې ورسېده چې روس تېره شپه د اوکراین په پلازمینه یو بل توغندیز برید کړی. په سرخار کیف د روس لخوا دا د رواني میاشتې له پیله پنځمه او په څو ورځو کې دوهم برید دی. بلخوا کیف ته په رسېدو سره اروسولا په خپله ټوټر پاڼه لیکلي، خوشحاله یم چې کیف ته بیا راغلی یم او زیاته کړې ده چې کیف هغه ځای دی چېرته چې هغه روایات چې زموږ زړه ته رانږدې دي هره ورځ یې دفاع کوي. ارسولا ویلی چې د ولسمشر زیلنسکی د هغه پریکړې هرکلی کوي چې د مئی نهمه به دلته په کیف کې د اروپا د ورځې په توګه لمانځي. د مشال د خبرونو پای.
تاسو د مشال ریډیو د دې غړي خبرونه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کړل او لکه څنګه چې په سر کې ویلو چې اونیز خبرونه د ځوانانو غږ به درته وړاندې کوو. د خبرونه مو د پښتونخوا ملي ګوند د پخواني مخکښ عثمان کاکړ زوی او ځان سیاستوال خوشحال کاکړ میلمو د ځوانانو افغان خبريالانو پر ستونزو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ پر کرکټ هم خبري سوي دي. د خبرونه تاسو په خوا په ژوندۍ بڼه اوریدلې وه او نن بیا دراورو. د دې کوربا اسرار عالم مومند دی.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس والی پری ته
ما ته رسټورنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیڈمنٹن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنیغه
ستړي مشي زم تاسو کوربا سره لمومند تاسو دا وخت زمغ خبرونه په مشال ریډیو باندې اوریدونکو او کتونکو لومبه با منګه د بلوچستان د مسلم باغ ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکل سره د هغه په سیاست باندې د هغه په پلانونو باندې او د هغه پر وړاندې چیلنجو باندې خبرې کوو. دغه راځه د هغه وروسته بیا موږ له ځوانو افغان خبریالانو سره خبرې کوو چې هغوی دا وخت څه چیلنجونه څه ستونزې څه مسلې لري او په وروستۍ برخه کې به سپورټس ته هم ورځو. لومړی راځو خوشحال خان کاکړ سره خبرې کوو. کاکړ صاحب ډېر ډېر ستړي مشي.
کورودان اسرار الله محمد صاحب ستاسو د مشال ریډیو چې ماته بدل راغی بخپل خبرونه
ستاسو نه ډېر زیاته مننه. کاکړ صاحب لومبی به هغه پښتون تراشو کستا سي خوخه وی چې زیاتره خلک کوي نن سبا په فیسبوک باندې هم منګه پوسټ اچولې دا غیلاندې هم دغه سرګندونه زیاتره کیږي چې د خوشحال خان کاکړ سیاست په د نورو سیاستوالانو څومره بدل وی.
ډېر مننه. اول خو زه یو تصدیق اول غواړم تاسو یاد کی پکار دی دا یو ټکی تاسو په خپل خبره کې درکوي چې جنوبی پښتونخوا اوس یادوي ځکه چې دا زموږ افغان خاوره ده د بولان ته چتراله نو هغه یو د خلکو به دغه کژي د بلوڅو پر نامه باندې خو موږ یادول شوي یو بهرحال په صوبه کې یو خو زموږ شناخت د جنوبي پښتونخوا په والا باندې پښتون بلوڅ صوبه ده. زه به ستاسو سوال ته راسمه. زموږ به دا سیاست تر نورو څنګه به جلای په څه طرز به جلای موږ دا خبره نه کوو چې د نورو سیاسي طرز غلط دی یا د نورو د سیاسي طرز سره موږ بالکل اتفاق نه لرو خو موږ د دې سره سیاسي دغه سره راغلي یو د یو سیاسي ویژن سره چې موږ د ټولنې آبادی شي یا تاسو وګورئ د ملک وګورئ یا د پښتون افغان وګورئ دا ټولنې آبادی نیم آبادی چې کومه ده دا د پنځیس کلن آبادی ده مثال د ځوان کول آبادی ده پښتونخوا ملي او پارټي دا غواړي چې دا ځوان کول رواخي را مخته کی په نظریاتي بنیادو باندې په انقلابي بنیادو باندې دا منظم کی دا تنظیمي کی دا شي ادارې ورته جوړ کی دا شي تنظیم ورته جوړ کی چې د دوی خو سیاسي سي او موږ په کار دا دی چې موږ سیاست څه وایي موږ سیاست پښتونخوا ملي پارټي دا سیاست وایي چې موږ د پښتون افغان د وعدت د خاورې د وعدت د دې د سیالۍ د برابرۍ په پا پاکستان کې په پا د جمهوریت لپاره د آئینو د قانون د حکمرانۍ لپاره د پارلیمنت د بالادستی لپاره او په ملکی دننه پنځه قانونه پراته دي چې هغه بلوڅ پښتون سندی سرایکی او پنجابی دي او د دوی برابري یو حقیقي فیډریشن نو د دې بنیادو باندې موږ غواړو چې موږ په نظریاتي بنیادو باندې د دا مقاصد لپاره یو سیاست پیل کړو او هغه سیاست په جدید ساينسي دغه باندې بنیادو باندې نه کې روایتي بنیادو نه پر ریسرچ باندې پر هغه شی باندې چې موږ په ټوله سره ځان ولد کړو موږ د نیو حالات سره ځان ولد کو موږ د نیو ټکنالوژي سره ځان ولد کو لکه دا تاسو ویناستئ چې نن موږ پر واتس اپ باندې تاسو چې موږ چیرې د موږ اسانی اسانتیا غراغلې دي په کار کې موږ دا شی روابط جوړ کو لکه په دنیا کې ټول لر او بر افغان کې ته وګورئ یا په دنیا کې نړۍ کې پښتانه پراته دي نور دا شی کومه ست نور دا شی دغه څه چې موږ د وې سره کاریاں کوي شو رابطه جوړولې شو موږ هر څه د خپل کام او د وطن په ګټه باندې راوړو. زموږ مقصد دا ته هغه پښتانه وای وسله هغه د چ پلاس درله موږ غواړو دا چې موږ د هر قسم موکې چې موږ ترا کول کېږي یا پیدا کېږي موږ دغه ګټه واخو او دا چې منظمه ادارې جوړ کو چې دا ورو د لاري موږ د سیاست مخلوي سو نه کې د افراد د لاري د شخصیات د لاري
سم. کاکړ صاحب تاسو دوا پښتون استاسې دغه خبرونه راپورته کیږي یو خو ډیره هغه جواب بزدر کوم چې تاسو وایئ چې جنوبی پښتونخوا تاسو نه یادوي هغه به مونږ له یادو چې کله په رسمي توګه دغلته کې د پاکستان حکومت چارواکي هغې دغې منظوري ورکړي څنګه چې خیبر پختونخوا وه هغه خو بیل باسته. خو اوس دې ته راځو تاسو بار بار وایئ چې زمونږ د پختونخوا ملي عوامي پارټي هغوی دا ویژن لري هغوی دا نظر لري نو تاسو کومه پختونخوا ملي عوامي پارټي یادوي هغه پارټي چې د هغې مشر محمود خان دی او کنه ستاسو چې کوم کیس دی په هغې کې خو تاسو الیکشن کمیشن تاسو ته ویلي دي چې تاسو د هغې مشر نه یاستئ.
خبر داسې ده چې موږ پښتونخوا ملیان پارټي هغه پښتونخوا ملیان پارټي یادو چې کوم د هغې عین منشور واضح کړی ده. پښتونخوا ملیان پارټي د یو شخص غنه ده، د یو قام غنه ده، د یو ټوله د یو ټولې غنه ده. پښتونخوا ملیان پارټي هغه ده چې د ده عین څه وایي، د ده منشور څه وایي، او د ده موجوده چې کوم د موږ سره څه ویل کېږي، د دې هغه د تنظیم یا د دې ممبرشپ څه وایي. اوس لکه تاسو څنګه خبره وکړه، موږ الیکشن کمیشن ته لاړو. الیکشن کمیشن یو ډېره ښکاره فیصله ده، هغه فیصله کې د بدنیتۍ په بنیاد باندې ده، داسې بدنیتۍ چې د ګرد حقایق که موږ اوس تاسو سره وخت نه وي که ما به هغه حقایق بیان کړي وای، د ګرد حقایق سیټ کړي دي، د ګرد حقایق نظر انداز کړی دی، دا په خپل په ګوټو کې بزرامه دی. دا وایي چې زه دا فیصله نشم کولای، دا د دکړې دی چې زه دا فیصله نشم کولای. کوم مرکزی کمیټي صحیح ده، کوم مرکزی کمیټي نه ده صحیح، کوم کانګرس صحیح دی، کوم کانګرس نه دی صحیح. نو چې ته دا فیصله نشې کولای، ته دا شی نشې معلومولای، بیا ته څنګه په خلاف باندې یو فیصله کوې یا دا کیس ته خارج کړي رد کړي؟ دا یو د پاره موږ دا دغه کړي دي چې میټینګ هم کړي دي، موږ هم راغلي دي واځي چې موږ بای کورټ ته ځو، موږ به سپریم کورټ ته ځو، موږ به هر فورم استعمال کړو. البته تاسو په پاکستان په تاریخ کې معلوم دي نن هم په پاکستان کې عدالت څومره لوی بوران دی، او عدالتونه یا الیکشن کمیشن خو واځي چې د کم اوس هغه څه ورته د کم چا حکومت دی، نو د الیکشن کمیشن به دا هغوی په خوله باندې او تاسو په دې باندې
خبر یاسی چې د الیکشن کمیشن زور پر کومه خوا باندې. کاکړ صاحب ډیر زیاتو پښتنه روانې دي، او دا خپل نظر دی. خو څنګه چې پاکستان یو جمهوری ملک دی، هلته کې عدالتونه دي، او ځینو عدالتونو پرېکړو باندې چې د چا مخالف راشي هغوی په تنقید کوي، خو د چا په ملاتړ کې چې راشي، د چا په ګټه چې راشي، بیا هغوی خوشحاله پي. نو دغه باس ته نه ځو، موږ به راځو نورې خبرې به هم کوو. خو ځینې اورېدونکي دي، موږ سره ناصر وزیر دی، موږ سره شمالي وزیرستان دی. ناصر ستړي مشي، څه پوښتنه لري؟
ډېره زیاته مننه اسرار صاحب، تا ته سلام، او ځوان سالار خوشحال خان کاکړ ته سلام کوم. پښتنه دا ورنه لرمه کاکړ صاحب، چې دلته کې د پښتنو ډېر ګوندونه دي، لکه چې کوم دغه د عوامي نیشنل پارټي، دا پښتونخوا ملي یو پارټي، د کومانس کې د دولا پارټي هم پکې راغله. قسم دغه پښتونخوا ملي یو پارټي د خو مطلب لکه ځان ته بیل شوله، داسې پښتون ژغورنې غورځنګ یو غیر پارلماني دی، خو د پښتنو د حقوقو خبره کوي. د موسن داوړ چې کومه پارټي ده، ان ډی ایم، هغه هم د پښتنو د حقوقو خبره کوي، د محکمو کومونه خبره کوي. نو آیا خوشحال خان کاکړ څه داسې سوچ لري چې دغه ټول پښتانه نیشنل پارٹی دا کاغذ دا این ڈی ایم دے کا پی ٹی ایم دے دا پارٹی دا دس یو سوچ اشتا چی دا کا ٹول راغون کی اوپیو میز باندے کی نوی زکا چی خبر دا ٹول ہوا دا خو ٹول مطلب مختلف فلار روان دی. نو آیا دا سے پلان لری چی دا کا ٹول راغون کی او دا کا ٹول پشتنو پا مطلب دا کا چکم خبر کاوی دا پا یو پلیٹ فارم باندو کی دیر زیادہ مانا کرا دی زواب را کی خوشحال ہوس
خو وقت سنتا اشتا دې سره به کاکړ صاحب یو پښتنه بل هم وي چې آیا تاسو نه ګوري چې دغه پښتانه تقسیمیږي ورځ سره بلې؟ یو خو تاسو د وزیر صاحب خبره پښتنه جواب کې مننه وي ناصر وزیر، ورسره دغه پښتنه هم که جواب کې مننه وي.
ډېره مننه، ډېر ښه سوال یې. خبره دا ده موږ د چا و سیاست ته غلط نه شو ویلی، که د نورو ګوندونو سیاست ته موږ دا یقین لرو چې کېدای شي زمونږ د تګ لاره جلایي او د دوی د تګ لاره جلایي. خو البته په پاټیانو کې کام نه تقسیمږي. پاټیانو خو ښه دغه دی چې پاټیانې چې یي زیاتې یو رنګه د خبره کوي، یو کمپټیشن به وي، او دغه به انسان یو بازار نور بهتر کړي، نور به زیات دخي
ووټ به نه تقسیمږي. تاسو وایي او بخي ووټ به نه تقسیمږي، کام ستاسو به زور نه بیا کنه، څوک به یو پاټې پس روان، څوک به بل پاټې پس روان.
نہ گور مقابلہ خو بیا هم موږ د پښتونخوا پټه کومیس کی، یا ته خو نو د پښتونخوا په وطن خو بل څوک نشی راتلای. موږ په خپل خاور باندې پراته یو، د موږ سره کېدای شي راشي نور کامونه پراته یا بار دی، خو دا به ته موږ خپل حق ورکو. د ووټ خبره نه ده، دلته چې موږ ووټ خبره کوو، اصل خبره ده کوم کام هات سره تقسیم شي که موږ هات دا پارټیانی د یو بل په مخالفت کې سیاست شروع موږ دا د خپل د کام د دستونزو په خلاف سیاست نه کو د یو بل په خلاف سیاست کو نو بیا ستونزه راتلای شي قسم راتلای شي زموږ کوشش دا ول سره دا دی د ملي شهید عثمان خان کاکړ دا اخري ارمان دا و چې پکار دی پښتون نېشنل ایجنډا جوړ شي دا یو نقطه هم کېدای شي شلم کېدای شي دیرشم کېدای شي بیا د دې نقطې لاندې شي بیا موږ په دې زور واچو نو د بنو جرګه وشوه په 2002 کې اوس موږ دا کمیټي جوړ کړې ده نن موږ اعلانو دا کمیټي د پارٹی د شریک چیئرمین په مشرۍ کې موږ جوړ کړې ده کمیټي 15 کسیزه کمیټي دا به د ټولو دا کام دوست او وطن دوست پښتون قوت دي سیاسي قوت سره به دوی خبرې کوي د دوی سره به سر خلاصوي مثلا دوی بزان کوي وي دوی به په دې آماده کوي چې موږ په کار دی یو پښتون فرنټ جوړ کړو موږ په کار دی پښتون یو اتحاد جوړ کړو یو جرګه وکړو یو کمپین وچلو چې موږ ته دوی دا ټیم ډېر مهمه مسلې دي مسلې خو زموږ ډېر شته خو مهمه مسلې زموږ یو دا د دهشتګردي ده دویم مسله زموږ دا ده زموږ د وسایلو چې کوم لوټمار روان دي پر دې والا باندې موږ په کار دي شي واره دا ګوندونه سره ټول کو د سر خبره وکړو د سر ځان کو او دا موږ په لاله کوشش روان دي او تقسیم ان شاء الله که خدای کول پر دې تقسیم ناراضي موږ په کوشش شدای چې موږ نظریاتي تور یا د کام په تور باندې موږ ځان نه کو سره تقسیم د کام په مسلو باندې موږ ځان سره یو ځای
کاکر صاحب استاد سونه دغه پښتنه د چې تاسو بار بار وای چې ما خپل سیاست هغه د پلان نزد کړی دی عثمان خان کاکر نه نو آیا که عثمان خان کاکړ اوس ژوندې وي نو تاسو به دې کار ته پریښی وې چې تاسو د محمود خان د ګوند نه جدا شي او یو دغه پښتنه او دویمه دا ده چې تاسو بار بار د اتفاق او اتحاد خبره کوي خو په تاسو هم دا تورونه لګي چې تاسو دغه جدا کېدل د محمود خان مشرۍ نه منل د هغه د ګوند نه جدا کېدل هغه دې ته هم وایي چې تاسو دغه تکې د قام یا دغه سیمه کې چې کوم پښتانه دغه تاسو نور هم تقسیم کړل
دا خو خبر دا شریز بندے وای کې د شي د پارٹی د حالات ور پارٹی تقسیم څنګه سو پارٹی تقسیم پر دا ورځ باندې سوال چې پارٹی ز د مور پخوانی چیئرمن محترم محمود خان اڅکزي صاحب یک مور مثال په یو فیصله باندې ټول نیم ز زیات تنظیم د فارغ کې د پارٹی دا د دنیا په تاریخ کې د سیمته د پارٹی زیات کړي البته په پارٹی کې ډېر لوی تنظیمي او سیاسي بوران د نسکلن سیاسي او تنظیمي بوران خو چې کوم ډېر مهم بوران را مختصو هغه د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد په 2021 کې په 2 دسمبر جلسه کې را مختصو چې هلته د پارٹی چیئرمن په پخوانی چیئرمن د خپلو نظریاتو زر مخ واړوي د نظریاتو سو په شاسو د نظریاتو یو رنګ ته و منې ته شفت ته وکړي چې د پښتونخوا ملیون پارټي منشور په کوم نظریاتو ولاړ دي چې تا هغه منشور وایلیټ کې هغه نظریات واغلي بیا خو سیاست نه پاتې کیږي د هغه ځې اختلاف شروع شو د دې اختلاف په نتیجه کې چې موږ د اختلاف په پارټي کې دننه دغه کولې چې دا اختلاف د ختم شي موږ د موږ دا بار بار خواست کړې دي کته سو ګوري موږ په جنرال سیکرټری محترم مختار خان د سبزی صاحب دا خواست وکي په خبرونو کې وکي د ټي وي چینلان د لار وکي چې پارټي د ډیر لوی بوران شکار ده په کار دي چې د مرکزی
نو د تاسو نه ګوري او بخې تاسو نه ګوري چې دغه خبره مختار صاحب خبره تاسو وکړه دغه سي د ورو کسانو څنګه چې مندوخیل صاحب اوس هغه پاتشي وي دي عبدالرحیم مندوخیل صاحب هغه دا خبره کړې و چې کومې خبرې د اجلاس او د پارټي د ننوي هغه به د نن کېږي چې کومې د جلسې خبرې هغه بل تکيږي هغه دا کوم آئین دي تاسو کوم منشور دي آیا هغه کې دا خبرې نشته چې څنګه تاسو د خپل زور مشرانو خبرو کړ نه غوي ټولنی زور سنیو تلال ټي وي ګان تلال نو دا تاسو د ګوند منشور کې آیا دا خبرې نه وي
ګوره د پارټي بوران خو ما درته لږ کال وو د پارټي د مشرانو کوشش دا د پارټي د تقسیم ته نه پریږدي کار څو قوتونه پر دې لګیا او دا تقسیم شي او تاسو یو ځای تاسو سیاست لمنځه ځي ستا ګوره سیاسي بوران یا تنظیمي بوران خو بل ټیک دی خو لا یو رنګ ته ویلی سي یو قابل برداشت عملی چې نظریات لاړو د تم لپاره ته 50 کال ته سیاست کې نظریات
که دا غیل وضاحت وکي مننه بوچ څه قسم نظریات چې غل منځ لاړ
لکه دا څه قسم نظریات چې د پښتونخوا ملي پارټي بیانیه دا و چې افغانستان به یو آزاد مملکت وي په دې کې به مداخلت نه وي په دې کې به جمهوریت وي په دې کې به دا داین او د قانون بالا دستی وی چسو چې کله په 2021 کې د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد افغانستان سکوت وسو نو په هغه صورتحال کې محمود خان اڅکزي صاحب دا خبره وکړه چې طالب دا یو مورکه قوت دی. موږ په بنو په جرګه کې بار بار دا خبره کړې وه چې طالب تر هغو پورې موږ ته تسلیم وړ نه دی، نه دنیا ته دی، نه پښتان افغان ته دی، نه پښتونخوا پارټي چې دې دا څلور مطالبې ونه مني. یوه مطالبه دا ده چې انساني حقوق به درته بحاله کړي، دویمه مطالبه دا ده چې ټول شموله حکومت ته جوړ شي، دریمه مطالبه دا ولا چې د لوی جرګې د لارې د افغانستان قانون اساسي چې موږ آئین ورته وایي دا د جوړ شي، او بیا د یو جمهوري پروسس لاندې الیکشن دوسی چې دا څلور ټکي طالبانو نه منل شوي، نه مني. موږ دا وایو سر هیڅ قسم رابطه نه ساتو، او موږ به د دوی خلاف دوی په پرشرایز کو پر دې باندې اوس موږ هیڅ دښمنی نه ساتو. څلور ټکو ما شوه چې دا طالب ومني موږ د دوی سره همکار یو، که دا طالب نه دا طالب موږ سره
دغه خبرې تاسو محمود خان سره شریک کړي، هغه سره تاسو په دې باس وکړو خبرې وکړي، دغه څه جواب
تقریبا پر دې باندې چې موږ نه د مشرانو هغه ټیم یو لس زیات ناسب سره کړی دي، خو محمود خان اڅکزي صاحب پر دې خبره نه آماده کړي. دا شخصي د دوی سره مجلس وو، ګوره تاسو خبره وکړه د ادارو غا، ګوره موږ په هند کې څه په کار دي په ادارو کې دا خبره وکړو چې ادارې ستاسو فعال نه ستاسو په کار کې د مرکزي کمیټې غا څلور غونډې کړي، خو ستاسو په ولس کال کې و غونډه د مرکزي کمیټې رسیدلې په ولس کال کې ستاسو مرکزي کمیټې و غونډه رسیدا، نو تاسو چې ادارې ستنه لکه محمود خان چې تاسو په خپل یو پریس کانفرنس کې پر شپو
خبر وکي د مشر ځوانانو غږ خبرونه ته غوږستي. موږ سره ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ د بلوچستان د مسلم باغ سیمې سره تعلق ساتي، د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ زوی دی. د دوی سره خبرې کوو د دوی په سیاست باندې، د دوی په راتلونکو پلانونو باندې، او دغه راز موږ سره په موږ دغه خبرونه تاسو دا وخت د مشال ریډیو باندې اوري، د مشال ریډیو په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې ګوري، او په ډیو ټی وی باندې هم دغه خبرونه تاسو په تکراری بڼه کتلی شي. موږ کوشش کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو، خو زه پروفیسر ته وایم چې د دوی د ټلیفون د سیګنل هم زی، نو موږ کوشش کوو چې د هغوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو، او هغوی موږ سره راغلي دي لږه شیبه کې د هغوی سره خبرې کوو. په مشال ریډیو فیسبوک پاڼه باندې هم یو شمېر ملګرو څرګندونې پرېښودې دي، هغه هم د کاکړ صاحب په وړاندې باندې ګدو، او بیا هم زه تاسو وایم چې دا وخت موږ سره ناصر وزیر دی، او علی زئی دی، او ظریف خان نورزی دی، او ربانی وزیر دی. دوی ټولو دغه سلامونه را لګلی دي او پښتنې هم کړی دي. دغه پښتنې به موږ د خوشحال خان کاکړ په وړاندې ږدو. کاکړ صاحب به واری بیا موږ سره راغلی دی د سکایپ د یوټیوب د لارې، او بخې د واتسایپ د لارې. کاکړ صاحب یو بیا ستړي مشي، او که تاسو دغه خپله خبره پوره کړئ مننه به وي.
دویم زموږ چې کوم بنیادی خبره دا وه چې پښتون وطن کې دهشتګردي روانه ده، بیا یو وار د پښتون وطن پر وینو باندې لمبي، بیا د پښتانه د قتلعام یو تیاری روانه، یو نوی جنگ راځي. دې کې محمود خان اڅکزي صاحب په دا خبره کوله چې موږ په کار دي دهشتګردان سره ښکار نه کو بند، دا زموږ د وطن خلک دي، دا د ریاست په جبر کې راپورته شوي دي. موږ دا ورته وایي دا د ریاست جوړ کړي خلک دي، دا ریاست استعمالوي، نو په کار ته دا خبره نه کې وجه زموږ د وطن خلک دي، دا ته د پښتانه کام سره نه وتړي. سر درېم د غزمور داو چې دی وایي چې پنجاب ذات استعمار نه دی. استعمار معنا څه د استعمار هغه دی چې د قانونو استحصال کې، د خلکو استحصال کې. آیا نن پښتون په دې وطن کې غلام نه دی؟ د ده وسایل غلام نه دی؟ د ده په وسایلو باندې قبضه نه ده؟ د ده ژبه غلام ده؟ د ده کلتور غلام دی؟ دی په خپل وطن کې نه حق حاکمیت لري، نه حق ملکیت لري؟ تاسو ټول ویناستی چې نن په وزیرستان کې وایي انسان نشي تر دې تر چک پوسټ، انسان محفوظ نه دی، د چخلو کورو نه دی محفوظ، خو د وزیرستان د کاپرو او د نورو مدنیاتو د وسایلو چې لوی لوی قانون دی، هرته چې کوم انجینیرز دی، خبريالان دي، هغه ټول محفوظ دي. دا څنګه د دهشتګردي ده، دا څنګه ترهګري ده چې هغه محفوظ دي او پښتون افغان نه دي محفوظه؟ دې په اړه موږ د استفسار روان دي پنجاب
کاکر صاحب ډېر زیات وبخي، ډېر زیات وبخي. تاسو خبرو کې دي شو موږ سره ځنه اوریدونکي دي، هغه ته هم ورزو خو لنډ ټوک کې تاسو دغه ځواب درکمه چې تاسو د افغانستان خبره وکړه. نو افغانستان بهر یو بل هیواد دی، نو که محمود خان پرس کا د پاکستان خبره کې، د پاکستان دنه د سیاست خبره کې، نو دغه تاسو خپل نظر دی. خو هغه زه دغه خبره کوم چې دغه بیا تاسو خپل دغه دی، او ورسره بیا تاسو چې کومه بل خبره وکړه چې کوم استعمار دی او دغه استحصال کوي، نو که تاسو ګورلته کې خوشحال خان کاکړه غدې شپاړسم پورې سبق وي او سیاست کوي، او دغه سي نور چې کوم د پښتنو مشران دي، سیاستوالان دي، هغه په پارلیمنت کې ناشتي، هغه په یونیورسيټو کې دي، تعلیمي ادارو کې دي، نو دغه هم موږ نشو ویلی چې د پښتنو دغه سي استحصال کوي. خو موږ به رجوع هم دغه پښتنو ته هم دغه خبرو ته چې دغه سیمه کې ستاسو سیاست دی، او دغه باندې به موږ تاسو سره نور هم خبرې کوو. خو یو اوریدونکي له دوی ته ورځو سړي مشي څوک خبرې کوي کم جنه.
وعلیکم السلام اسرار خان، تاسو ته استاذ درون ملما خوشحال خان کا کرتا او کتون کا اردن کو تانے کی ہیلو امین احترامات
بابر افتخار شمالی وزرستان اب خیر سب پختن لڑی
مننه اسرار خوشحال اوسېګه بالکل محترم خوشحال نه خوزت وات پوسن لارم اڑم بے دا چے ولې دا شهید خان عثمان کاکړ پلټنې دا پشکارا لیول باندې نه وشولې؟ یعنی کومو ګورو چې د پاکستان څومره عدالتونه دي، های کورټ شه، سپریم کورټ شه، خوشحال خان ولې دا ترجمه وکړه چې باید زما پلار چې کوم قاتلین دي چاغه په ګوت شي چې یار زما پلار ولې وجش جرم یې سو؟ آیا یو پښتون لیډر و چې پښتنو قوم ته یې پوها ورکول او په خپل خاورې خرجون ورکول، او ولې پلاټن نه وشو؟ خوشحال خان په داړه آیا سب پلانینګ شته چې یاره د مخ عدالتونو ته رجوع وکړو؟ او بل تپوس اصرار دا ځنه کوم چې د په ریاست باندې نیوکه وکړي چې یاره دا فوج د طالبان چې کوم دي دا فوج ساتلی شوی دی، د فوج یعنی پرانی. نو زه خوشحال خان دا تپوس کوم چې دا کوم طالبان چې کوم دي دا خو پښتانه دي ټول، یعنی پنجابیان خو نه دي، پنجابیان خو نه دي راغلي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه بابر افتخار، خو وختونه بالکل خوشحال خان کاکړ به دغه پښتنې ځوابي. او بیا هم زه دا وایم چې د پاکستان د ریاست په وار وار ویلي دي چې هغوی د طالبانایزیشن، د طالبانو د وسلوالو خلاف دي، او د هغوی خلاف یې پرله پسې دي و چې موږ بې توپیره عملیات کوو. نو دغه کاکړ صاحب که دغه پښتنې ځواب کې په لنډو کې مننه به وي ډیره زیاته.
د ازمر روډ د ملي شهید عثمان خان کاکړ د پلټنې خبره وکړه. ګوره اول ورځ د د شهادت په دغه باندې مور دا په ګوته کړ چې د د د شهادت یا د د دغه زمواره دا د پاکستان دوی استخباراتي ادارې چې دي جاسوسي ادارې ام آی او آی ایس آی دي. موږ بار بار په خپلو جلسو کې، په بیانو کې، په تقریرو کې، پر هر فورم باندې، حتی کې موږ تر یونایټیډ نیشن پورې ځان رسولی دي. په دا تیرو څو میاشتو مخکې، دوی میاشتې مخکې، تاسو ټول په دې ګوایاسي د یونایټیډ نیشن یو سپیشل رپورټ شور په دې باندې راغلی دی چې هغه وایي چې په کار دې پلټنه د وسی دا موږ د دوی سره رابطې کړې وي، مسلسل زموږ رابطې وي، د هیومن رایټس کمیشن سره مو مسلسل رابطې وي. بیا موږ دوی غوښتنې کړې دي، موږ دوی غوښتنې دار دي، یا د قاضي فایز صاحب په مشرۍ کې د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي، یا د یو این یونایټیډ نیشن ملګری ملتونو یو کمیشن د جوړ سی، هغه د پلټنه د ورکی په کار دی روسي. خو موږ بار بار دا 13 ورځ باندې د عوامي نشر پارټي دغه او ای بی سی وال پارټیز کانفرنس پاک ما واضح خبره وکړه. ما د احسان الله احسان دغه د انټرویو په دې کې حواله ورکړه چې هغه ما ته د فوج یو جرنل دا خبره کوي چې دا لیست واخه پاتې دا موږ سیاستوالانو کې لس سیاستوالان نور ممانو پاتې د فرت الله بابر پاتې د دغه نومو د افراسیا فتک صاحب نومو دا موږ بیا د سینټ په فلور راوسی دا موږ بیا فرت الله بابر صاحب او افراسیا فتک صاحب سره موږ راته کړی دا خبر راپورته کړی. په هغه والا باندې موږ هر قسم بیا موږ وزیر خارجه ته خطونه لیکلي دي، د وزیر خارجه سي بیا انار باندې کر صاحب ته صاحبات او د بلاول بوټو صاحب ته موږ خطونه باندې تاسو دغه وکړي.
کاکر صاحب ستاسو غږ پرې شو، خو پوښتنه ډېرې راغلي دي په فیسبوک باندې، مو ځینې اوریدونکي دي، دوی سره هم خبرې کوو. څوک دې موږ سره ستړي مشي ستړي مشي زما درځي د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استري زم ستاسو کوربه سره لمومند منګه د بلوچستان د مسلم باغ سیمې د ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ سره د هغه په سیاست او راتلونکو پلانونو خبرې کوو. کاکړ صاحب، یو اوس بله پوښتنه ستاسو نه دا جوړیږي، یو خو دغه چې تاسو ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارو ستاسو والد صاحب هغه وژلی دی، آیا تاسو سره څه ثبوتونه شته که نه؟ او دویمه پوښتنه چې ډېره غټه پوښتنه هغه دا ده چې څنګه وختي تاسو ذکر کړه چې له ډېر وخت راهیسې دغه اختلافات په ګوند دننه را روان وو، هغې دغه شکل خپل کړو چې پارټي جلا شوه. نو پوښتنه دا راپورته کېږي چې زیاتره خلک دا تور لګوي چې په دغه ګوند کې ځینې کسان وو چې عثمان خان کاکړ یې دوکه کوو، خو هغه نه شو دوکه کړی ځکه چې هغه ډېره پوهه لرله، ډېره تجربه لرله. خو دوی وایي چې خوشحال خان کاکړ هغومره تجربه نه لرله، نو ځکه دا دوکه کو او دغه هر څه رامنځته شو. دې ته څنګه ګوري؟
ګوره، اول خو به زه د ملي شهید په باره کښې تا دا وایم، موږ بالکل ثبوتونه لرو. موږ بار بار ویلي که د موږ سره څوک دا دوه کمیشنانو باندې تیارېږي، موږ بالکل ورته تیار یو، موږ به خپل ثبوت ورته وړاندې کړو ټیکسو چې دا شی د موږ سره سره دی. او بل بار فورم ته موږ دا په ښکاره باندې ویلي. دویمه خبره دا ده، ګوره دا خبرې ته خلک څه پام نه کوي چې د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت زمخ کې آیا دا بیانیه د پارټۍ څخه بدله شوې وه؟ آیا د فوج په حواله بدله شوې وه؟ د استعمار په حواله بدله شوې وه؟ د دهشتګردۍ په حواله بدله شوې وه؟ د افغانستان د سکوت بعد د طالبان په حواله بدله شوې وه؟ عثمان خان کاکړ په خپل آخري تقریر کې، تاسو تقریر واورسئ، تاسو د ده سینې تقریرونه واورسئ، په افغان او په افغانیت باندې مین سړی و، هغه په جمهوریت مین سړی و، هغه د دهشتګردۍ په خلاف و، په دهشتګردۍ باندې د ده سخت موقف و، هغه د پنجابي استعمار په هر الفاظو کې، په هر فورم باندې، په هر ځای باندې د دې غندنه کړې ده، د دې خلاف یې مبارزه کړې ده، پنځه څلوېښت کاله مبارزه یې کړې ده چې زما دا ایمان دی چې دې ژوندی وای په پارټۍ کې به د دې بیانې شفت نه راځي. او که راغلی وای عثمان خان کاکړ چې پر دې بیانې باندې خپل سر ورکوي، نو هغه هر کته مخسر شي.
کاکړ صاحب، تاسو کله د اطلاعاتو سیکرټري شوي په محمود خان لخوا د ګوند، آیا هغه وخت کې دغه بیانیه بدل شوې وه که نه وه؟
خبره دا ده چې موږ د کانګرس وکړي، کانګرس نو دوی ورته ویل چې موږ قومي جرګه راغوښته، الیکشن کمیشن موږ ته دغه راکړي چې تاسو په کار دا دی چې خپل کانګرس وکاسي، نو موږ خو کانګرس نشو کولی. نو موږ د قومي جرګې میټینګ راغوښتې چې هغه په جنوري په 2022 کې ولې قومي جرګې ده، نو په هغه کې دا تجویز راغلی د پارټۍ د ادارو لخوا چې دی د صوبایي سیکرټري سي د اطلاعات بیا بعد کې شعبه جاتي کار وسو.
کاکړ صاحب، زموږ دلته اوسه هغوی ټلیفون د واټس اپ کرښه هغه کته شوې ده، موږ کوشش کوو چې له هغوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو. موږ سره د بلوچستان د مسلم باغ اوسېدونکي ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ هغه د واټس اپ د لارې وو، د هغوی واټس اپ کرښه کته شوې ده. او په فیسبوک باندې هم یو شمېر ملګرو، محمد رفیع خان، احمد شاه او سیلاب کاکړ او دغسې علی زی ټولو سلامونه را لېږلي دي کاکړ صاحب ته، او دغه د دوی د کار او د دوی د مبارزې ستاینه کړې ده. موږ کوشش کوو چې د خبرونې بلې برخې ته هم لاړ شو، او چې کوم ځوان خبریالان دي افغان، هغوی له څه ستونزو سره مخ دي، د هغوی سره هم خبرې وکړو. کاکړ صاحب، یو وار بیا موږ سره د واټس اپ د لارې راغلی دی. کاکړ صاحب، ډېره زیات ستړي به شي بیا، او ستاسو هم ډېر وخت واخیسته، که تاسو خپله هغه خبره مکمل کړي. او بله، ستاسو نه به دغه پوښتنه هم وي چې راتلونکي دپاره څه پلانونه لري، او وبخې که هغه پوښتنه هم ځواب کړي چې تاسو ته کله محمود خان لخوا عهده درکړل کېدله د اطلاعاتو د سکتر، نو هغه وخت کې د ګوند نظریه چې تاسو وایي بدله شوې وه، بدله شوې وه که نه وه بدله شوې؟
ما ته د پارټي ادارو د کانګرس چې کومه لویه اداره ده، هغوی دا وده راکړې ده، ما ته محمود خان اڅکزي صاحب وده نه ده راکړې. دویمه خبره دا ده، د کانګرس چې زموږ دا دوی چې کانګرس زموږ کېدله، په دې کې یو ډیډ لاک و، په دې کې ډیډ لاک داسې و چې پر دې موضوعاتو باندې ډېر لوی ډیډ لاک وي، د پارټۍ د مشرانو په منځ کې پر تا بیانې شفت باندې، د پارټۍ په اندروني معمولاتو باندې. نو په هغه ټایم د محترم محمود خان اڅکزي صاحب د پارټۍ سره کولو، د مرکزي جنرل سیکرټري صاحب سره کولو، د پارټۍ د مرکزي ایگزیکټیو سره دا کول دا لوز ته کړی وو چې تاسو څرنګه کواسي د پارټۍ په بیانیا مغی، د افغانستان په حواله باندې، د دهشتګردۍ په حواله باندې، د فوج په حواله باندې، او بیا دغسې د پنجابی استعمال حوالہ باندې او د دې بعد پارٹی تاسو پارٹی څنګه سي تاسو چلوي تاسو پارٹی و چلوي د بنو جرګر مشکول کړی دی د بنو جرګه به مشکو بیا د بنو جرګه کې د محمود خان صاحب یو انټرویو دا د ورکړه کې د شي غالبا مشات ورکړه چې د وځو ځات په دا پارٹی په اندرونی شان باندې کار نه درم ځات د پښتون په ایوال په سيزر هم داخلو باندې کوم نو زمور دا تم زمور دا امید دو زمور دا تم وای چې محمود خان چې ځای صاحب د ادارې فعال کی پارٹی په فعال کی د پالیسی شفت ونیسو خو مسلسل بیا موږ سره بل کول وکي دا کول را سره وکي چې په سپتمبر کې به موږ کامی کانگریس کو دا کول یا موږ سره وکي مجھے پر دې باندې رضامند کړو بیا چې سپتمبر واسي بیا مرکزی جنرل سیکرټری صاحب ته دوه واره خط ولیکي بیا دا خط نو منسو دا بوران شي شدید سو بیا دا پارٹی ز محمود خان چې صاحب خلک ستر شروع کړ بیا مجبور سو چې موږ د ادارې میټینګ را موږ بیا هیڅ نه دکړي هیڅ موږ نه دکړي د ادارې میټینګ برا وشي د مرکزی کمیټې میټینګ دا خلک کار نه دی چې د مرکزی کمیټې میټینګ باندې خلک پارٹی باسي نو زه دا نه سم وایم چې دا تور په موږ راځي چې موږ پارٹی ماته کړی دا تور بیا معلوم دی تا پچیس باندې پارٹی ماته کو پاکي اعلامیه د مرکزی کمیټې غډې راوازه دا تا سو کو راسي تاسو په ګر شان معلوم چې خود ته معلوم دی واځي دي چې موږ پر څه باندې سپیدو د پارٹی
ها اوس د دې تر ځو چې راتلون کې د پرات څه پلان لري آیا تاسو به همدغه ګوند وی د څنګه چې تاسو وای او دغه راز په انتخاباتو کې به برخه اخلي نه به اخلي کنه واپس په تاسو روغه کوي ځکه چې محمود خان هم تاسو ته ویلي دي چې ما خوشحال خان کاکړ معاف کړی دی او هغه ګوند تراتلې شي
نه خبره دا چې دا چې موږ اوس د دې بعد روغه په هغه شرایط باندې کېدل شي چې کوم شرایط ما تاسو ته وړاندې کړی زموږ نظریات زموږ سیاست زموږ پارټي تنظیم زموږ پای په منشور باندې چې مکمل سل فیصد عمل درآمد نه وي موږ دا روغ نه شو زیاته کولی دا روغ کېدای هم نه شي دویمه خبره دا ده موجوده حالاتو کې پښتونخوا ولې پارټي سیاست ما تاسو ته بیان کړي په موجوده حالاتو کې زموږ کوشش دا شی دی چې موږ په دوو ټکو باندې پر پښتون افغان سره یو یو ټکی دا دی زموږ په وطن کې بدامني ترګري دویم ټکی زموږ په وسایلو باندې زموږ اختیار دا ټکی لپاره موږ غواړو چې موږ پښتونخوا ملي پارټي صفبندي وکړو موږ منظم وکړو موږ خپل ځوانان لکه تاسو خبر یاست ټول خبر یاست ځوانان د سیاست ته ډیر لیرې دي هغه نظریاتي هغه تنظیمي سیاست چې په خوا به کېدی دا د سیاست ته لیرې دي خو ځوانان اکټیو دي تکړه دي د نوي دور سره مخامخ دي په کار موږ منظم کړو موږ سیاسي کړو موږ تربیت کړو موږ ادارو ته راوړو موږ په دوی کې دا صلاحیت پیدا کړو چې دوی هم فیصله کولی شي هم فیصله ملي کولی شي دا جرأت ورکو دا نعمت ورکو صلاحیت ورکو چې دوی هم سوال کولو جرأت ولري د سوال کولو صلاحیت ولري نو موږ غواړو دا ځوانان موږ راواخو په تنظیم کې و په یو د ځان سره په پینټانو کې په تنظیم کې دا شان کې موږ ځان سره و په موږ د خپل سیاست مخ ته بوزو او موږ په لنډو وختو کې د پښتون نېشنل ایجنډې د پاره د دې ټول حتی کې موږ په دې کې بوز نه کو موږ د یو انسان سره بوز نه دی موږ په دې عمل کې د محترم محمود خان سبزي صاحب سره متغه کو چې راځي پښتانه پر خبره باندې ودرو راځي دا نور پاټیان ته بوای نور قوتونو ته بوای تیرې کونو ته بوای وکلا ته هر چارې سي مرشد کم خلک دی هغه بسره ټولو یو منظم یو تیرې په جوړو چې هغه د پښتون کام د پاره پښتانه وطن د پاره موږ جوړول شي دا زموږ پر وخت کې پلانونه
سم ډیره زیاته مننه ساسنا خوشحال خان کاکړ صاحب تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو نړۍ مننه ساسنا خو وختونه تاسو
کورونه دا ډیره مننه سلام
اردوونکو دا موږ سره د بلوچستان د مسلم باغ اوسیدونکو ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ له دوی سره موږ د دوی په سیاست باندې خبرې کولې د دوی پراتلونکو پلانونو باندې خبرې کولې موږ اوس لږ شیبه کې زو د ځوان افغان خبریالانو پر ستونزو خبرې کوو موږ سره به خبریال نجیب زمان له کراچۍ د واتس اپ لارزی او بیا هم ز تاسو ته مچې د میپ دریم باندې د رسنیو د ازادي نړیوال ورځ وه همدغه په مناسبت په منګه له دوی سره خبرې کوو له هغه وروسته بیا موږ زو د سپورتس برخې ته د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کرکټ باندې خبرې کوو خو تر هر څه مخکې موږ پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې لکلنه طالبان واکمن شوي دي نو ډېرې خبریالانو د هیواد نه وتلی دي د نړۍ نورو هیوادونو ته مخه کړې ده ځنی اروپا ته راغلي دي ځنی امریکا ته کنیډا ته او ځنی بیا په پاکستان کې دي نو نجیبا زمان چې خزینه خبریاله ده هغه به موږ سره د کراچۍ د واتس اپ د لارې میلمنوي له هغوی سره به خبرې کوو د هغوی په ستونزو باندې کم چیلنجونه ای دغه پر وړاندې پاغه باندې خبرې کو او پر دې بو سره هم خبرې کو چې دغه قد غنونو دغه بندیزونو په افغانستان کې د خبريالان چې سره دا محل مختی دغه څه څومره تاوان رسول دغه هیواد ته دغه سیمه ته نجيبه سبا ډیر ډیر سره بشه
مننه سلامات وسه مومن سیز ما سلامونه د تاسو وړاندې کوم او سلسله طریقه اساس رادیو اساس خبرونه او رندن کې ما سلامونه ورسېږي
وعليكم السلام ډیر زیات مننه نجيبه سبا زما لومبي پښتون اساس نه همدا چې د 2023 نه مخکې نجيبه شرطه وا خبريالي څنګه په څه ډول باندې وا او وسکې
ډیره مننه مومن صاحب کور مو ودان د 2023 کال مخکې خو زه په افغانستان کې وم حالته اوسېدل ژوند مې کاوه او حالته مې خپل مطبوعاتي فعالیتونه کول تقریبا که زه خپل د کارونو په اعتبار وایم دولس اضافه تر دولس کلونو ما په مطبوعات کې د مطبوعات په کورنۍ کې ما فعالیت کړی دي کار مې کړی دي ما خپل لومړني کارونه په کندهار ولایت کې د افغان آزادې راډیو په نوم یوه محلي راډیو وه چې هلته ما خپل فعالیت شروع کړی تقریبا یو کال ما فعالیت وکړ په دې راډیو کې او د لومړني ښځینه نطاق په اسمالته خپل فعالیتونه شروع کړل ځکه چې کندهار کې داسې یو محیط و او داسې یو ټولنه ده چې هلته د ښځو کار کول ډېر مشکل دي ډېر ستونزمن دي په دغس شرایطو کې زه ولاړم او په دغه راډیو کې مې په خپله خوښه خپل درخواست باندې کار شروع کړی او هلته مې تقریبا د یو کال دپاره د لومړني ښځینه خبریالې په توګه کار وکړی البته بدون له مالي مرستې او بدون له کوم معاش څخه خپل د علاقې په اساس مې هلته کار وکړی دغه وروسته زه راغلم کابل ته او په کابل کې مې د اراکوزیا په نوم یوه پښتو راډیو وه چې د پښتو یعنی پښتني سیم د پاره فعالیت کاوه او هغه د موبی ګروپ تلو باندې مربوط وه تقریبا هلته مې 15 کاله کار وکړی په بیلابیلو خپرونو کې لکه تاسو چې اوس کار کوئ داسې ژوندۍ خپرونې وې د ښځو خپرونه وه او نورې سهارنۍ خپرونې وې هغه کې ما کار کوئ دغه وروسته مې د ازادي راډیو سره خپل فعالیت شروع کړی چې تقریبا 15 کاله مې هلته خپل کار وکړی په ازادي راډیو کې په بیلابیلو برخو کې د خبر په برخه کې د گزارش په برخه کې مو کارونه کړی دي او د ازادي راډیو وروسته بیا شیبه راډیو ته تللم شیبه راډیو هم مکمله یو پښتو راډیو و البته پښتو دی و چې ما هم پښتو برخه کې او هم د دې برخه کې ما فعالیت کړی
دی نجيبه سبا ستاسو کار دومره ډیر دی زما چې کاغه تاسو یادوي نو کېدې چې موږ د خبرونه هم ختم شو چې کوم پښتنه دی هغه هم موږ تاسو ته وړاندې نکو ډیر زیاته مننه پښتنه زما دا چې اوس نجيبه د کوم حالت نه تیری یو داسې به نور هم افغان خبريالان به وي ځوانان به وي هغه بل چینجونو سره مخ وي
بالکل بالکل اوس موږ ژوند داسې یو حالت را رسیدلې دي خپل مهاجرت خپل د وطن څخه جلاتوب او د وطن څخه لیریوالی دا خپل یو ستونزه ده یو مشکل دی یو چیلنج دی زموږ په ژوند کې مخصوصا زما په ژوند کې او زما پر کم د ټولو خبريالانو ژوند داسې ستونزو ډاکټر کله چې په افغانستان کې نوی نظام رامنځته شو نوی حکومت راغی نو موږ مجبور شوو چې د امنیتي ستونزو له کبله او د ډیرو ستونزو چې موږ ورسره مخ وو زه خپل مجبور شوم چې هیواد پرېږدم د خپل فامیل سره پاکستان خاطر راسم اوس تقریبا یو نیم کال کېږي چې زه پاکستان کې ژوند کوم البته زه دلته په داسې شرایطو کې ژوند کوم چې زه ډیر په سخت اقتصادي شرایطو سره مخ یم وظیفه نه لرم کار نسم پیدا کولای او د تحصیل څخه زه او زما د فامیل غړي محروم دي او هم نسم کولای چې کار وکړي زما په شان ډیر خبريالان شدینه او نارینه اوس مهال شاوخوا 200 خبريالان ست چې په پېښور اسلام آباد کراچي او د پاکستان په نور شهرونو کې ژوند کوي وګوي د عین سرنوشت سره مخ دي وګوي د عین ستونزو سره مخ دي امنیتي ستونزې دي اقتصادي ستونزې دي د ویزو نشتون دي د دولت او د حکومت نه همکاری ده د نړیوالی ټولنې نه همکاری ده چې هغوی د ټولو خبریالانو سره البته دا ژمنې کړې وې چې دوی سره به مرسته وکړي د دغه ځای د پاکستان څخه د ایستلو په برخه کې دوی به یو امن ځای ته یو مسؤول ځای ته ورسوي چې بالاخره دوی وکولی شي هلته عقلن ارام ژوند ولري د خپل فامیل سره. نو دوی ټول خبریالان او زما په شمول ټول ښځینه خبریالان د دغه ستونزو سره مخ دي چې موږ سره نه د پاکستان حکومت د ویزو په راکړه کې مرسته کوي او نه هم نړیواله ټولنه خپل پروژمنو عمل کوي چې زموږ سره یې ژمنې کړې دي زموږ د ایستلو په برخه کې زموږ ته د امن ژوند راکولو په برخه کې. نو هغوی هم په دې برخه کې پاتې راغلي دي او پاتې سو افغانستان کې خو تاسو ته وضعیت معلوم دی چې بیرته افغانستان ته تګ د ژورنالستان دپاره مخصوصا د ښځینه ژورنالستان دپاره ډېره مشکله ده. هلته محیط داسې نه دی چې موږ بیرته هېواد ته ستانه سو او هلته خپل کار ته ادامه ورکړو. نو به پر کور ناست یو، نه به تحصیل کولی سو، نه به کار کولی سو او امنیتي خطرونه له بلې خوا موږ ورسره مخ یو. دا هغه ستونزې دي چې پس له مهاجرت او پس له دغه هېواد له راتګ سره موږ مخ شوي او پس له دې چې یو نوی حکومت په افغانستان کې رامنځته شو.
نجيبه صاحب، دغه خو د خبریالانو ستونزې، خبریالانو مسلې دي، کوم افغان خبریالان چې د افغانستان نه وتلي دي، د دې هر څه دغه سیمې ته څومره تاوان دی، افغانستان ته څومره تاوان دی، دغه خلکو غږ ستاسو په خیال باندې اوس په موثره توګه راپورته کیږي؟ د افغانانو غږ که پرس که خبریال نه وي نو د هغوی غږ به څوک راپورته کوي؟ څوک به نړۍ ته رسوي؟
واقعا دا یوه لویه ستونزه ده افغانانو ته، د افغانانو ته، یعنی محیط ته، د افغانستان خلکو ته، ځکه چې رسنۍ مطبوعات خلکو ژغ دي او ژورنالستان هغه طبقه ده چې د حکومت د مسؤلینو او خلکو ترمنځ یوه په اصطلاح یو پل جوړوي، د هغوی ژغ تر مسؤلینو رسوي، د هغوی ستونزې، مشکلات، غوښتنې د هغوی ژغ راپورته کوي. نو په دغسې حالت کې چې هلته مطبوعات محدود شوي دي، د رسنیو ژغ کښته دي، د رسنیو کارمندان که خبریالان دي که کارمندان دي، هغوی لاسونه تړل شوي، تر فشار لاندې شوي، وهل ټکول کېږي، فعالیت محدود شوی دي. په دغسې حال کې د افغانستان خلکو ته، افغانانو ټولنې ته، مطلب ټول هېواد ته، دا یوه په عمومي توګه یوه لویه ستونزه ده. هیڅوک په اسانۍ خپل ژغ نسي پورته کولی، خپله ستونزه، خپل مشکل او خپل حالتونه نسي بیانولی تر څو چې د مطبوعاتو ژغ نه وي، تر څو چې ژورنالیست نه وي، خبریال نه وي.
ډیره زیات مننه ستاسو نه. په اخره کې څه پیغام لري، څه غوښتنې لري د نړیوالو نه، د حکومتونو نه، په افغانستان کې، په پاکستان کې څه ویل غواړي؟
زما غوښتنه په لومړي سر کې په افغانستان کې د حکومت څخه دغه ده چې خبریالان کوم چې هلته پاتې دي، هغوی پرېږدي چې خپل فعالیتونه په سمه توګه، په آزاده توګه او په یو آزاد فضا کې ترسره کړي، د خلکو ژغ پورته کړي، خپل فعالیت وکړي او فعال اوسي په ټولنه کې. همدارنګه مې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه ده چې تقریبا تر 200 زیات خبریالان اوس دلته پاکستان کې اوسېږي، هغوی سره د ویزو مرسته وکړي، هغوی ونه ځوروي، هغوی ګواښونه ونسي، د هغوی د امنیت په برخه کې مرسته وسي. او تر ټولو مهمه غوښتنه زما د نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا څخه، د کاناډا او نور هیوادونو څخه چې د ژورنالستان سره ژمنې کړي دي، د ځوانانو سره ژمنې کړي دي، د هغوی لپاره د یو مسؤن او مناسب ژوند برابرول په برخه کې، چې هغوی پر خپلو ژمنو ټینګ واوسي او ژورنالستان سره مرسته وکړي، د دغه ځای څخه یې وباسي تر څو د دوی امنیتي، اقتصادي او هغه ستونزې چې موږ دمګړی ورسره مخ یو له دې ستونزو څخه خلاص شو.
ډیر زیات مننه ستاسو نه نجيبه صاحب، تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو، نړۍ مننه ستاسو نه، ښه وخت مو تاسو.
سلامات سي، ډیر مننه.
ژوندۍ شکر. اوردن کو دا موږ سره له کراچي افغان خبریاله نجيبه زمان تاسو واوریدل چې دا وخت دا دغه سي نور چې کوم افغان خبریالان دي هغه له ستونزو سره مخ دي او دوی د خپل راتلونکي په اړه باندې هیڅ نه دی خبر چې څه به دوی د راتلونکي کېږي. دغه راز تاسو واورئ چې دوی ودي وخت دا مهال د اقتصادي مسلو سره، د امنیتي مسلو سره مخ دي او دی وی ک پرسک یو خو دوی د مسلو سره مخ دي، نو بل خو بیا په افغانستان کې د خلکو غږ چې کوم دی هغه هم په سمتوګه نړۍ ته نه رسیږي. خو بیا هم دوی دا خبره وکړه چې دوی په افغانستان کې کار روزګار نشي کولای، خو طالبانو ویلي دي چې کمی خبریالانی دي، کم خبریالان دي، هغه کمی خزی دي خبریالانی دي، هغوی په اسلامي چوکاټ کې دننه خپل دنده پر مخ وړلی شي. خو د دې هر څه باوجود دا مهال په افغانستان کې لږ په ګمټولګي د پورته جنکو په تعلیم باندې بندیز دی، ځینې ښځې هغه بیا له کارونو منع کړل شوي دي. تاسې د مشالو ځوانانو غږ خپرونه دا وخت په ریډیو باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، دغه راز په تکراري بڼه یې په ډیوه ټی وی باندې هم کتلی شي. زم ستاسو کوربه اسره الله مومند، او لږه شیبه کې موږ ځو د سپورټس نړۍ ته. موږ سره به علي هوتی د سپورټس خبریال دی، دغه راز هغوی د پېښور اسلامي کالج د سپورټس څانګې مشر هم دی. موږ به له هغوی سره خبرې کوو د پاکستان او نیوزیلینډ په کرکټ میچونو باندې. نن د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ څلورم یو ورځنی میچ دی. تر دې دمه پاکستان درې واړه میچونه ګټلي، دغه د پنځو میچونو سیریز دی. نو سیریز پاکستان په خپل نوم کړی دی، او بیا هم زه تاسو وایم چې پاکستان شاوخوا دولس کاله پس دغسې د نیوزیلینډ خلاف یو ورځنی سیریز هغه ګټلی دی. نو موږ سره علي هوتی هم د واتس اپ د لارې راغلی دی. علي ستړي مشې، زما لري تاسو ته
السلام علیکم، څنګه تاسو ښه
جوړ سیات ښه دی؟ خیر دی، مننه ډېره زیاته.
ستاسو ډیره مننه، ډیره شکریا چې نوې ټیکنالوژي سره نوې نوې زاړه پروګرامونه نوې ټیکنالوژي.
ستاسو ډیره زیاته مننه. علی بس تاسو نه لومبی پښتنه هم دغه چې کڅه هم پاکستان شاوخوا دولس کاله پس د نیوزیلینډ خلاف دغه سیریز وګټو، ځکه چې تر دې دمه درې میچونه ګټلي د پنځو میچونو سیریز دی. خو دې کې ځینو لوبغاړو مسلې هم رالی، په خاص توګه د پاکستان د تیز ترین بالر افریدی شاهین افریدی، دا هغه مسله رااله. عمر ګل چې کوم د بالینګ کوچ دی هغه تیر ورځ لګیو چې شاهین اوس هم یریږي دغه انجری نه پس، چې آیا هغه مسله بیا د ترانه شي. نو هغه و چې دغه یو غټه مسله ده، یو غټه ستونزه ده، څنګه ارزوئ دغه؟
بالکل، عمر ګل چون په خپل باندې فاست بالر هم پاتې شوی دی، او د دنیا کرکټ د ټی ٹوینٹی یو ښه بالر پاتې شوی دی. هغه ډېره موده چې دی هغه د انجری سره وخت تیر کړی دی، بلکې کرکټ کیریئر چې دی هغه د انجری په وجه باندې چې دی هغه کم شوی دی. نو هغه ته د ټول سیزونه چې دی هغه یو سیز کومنګ مونږ ته نه ښکاري، خو هغه ته چې دی هغه ته په ډېر ښه انداز باندې ښکاري. نو هغه هم دک یو خبره چې کوم مونږ ګورو چې شنشا افریدی چې دی، نو هغه هغه شانتي پرفارمنس کو تاسو وګورئ، نو دا هغه په دنیا کرکټ کې یو سو فاست بالران داسې دي چې هغه پړومبي اوور کې وکټي اخلي، او هغه کې چې دی پاکستان سره حسن علی دی، او داسې شاهنشا افریدی دی چې هغه په لومبین اورس کې یا په دویم اورس کې هغه وکټ اخلي. نو عمر ګل چې دی هم هغه هغه سیزونه چې دی په شاهنشا کې لیدل غواړي، خو لکه ډېر لیدل غواړي. لازم دی چې یو انجری وشي، او بیا په داسې د کیریئر په سټارټ کې یو پلیئر سره داسې انجری وشي چې څنګه شاهنشا په روژه کې په خبر کې یو نو دک خبرې ته نورو کرکټرانو کولی چې کله ستاسو انجری شو تاسو هغه کیسه فیلینګ، نو هغه وی چې کله د ورلډ کپ مونږ کو او ما لوبه کولا، نو په دغه وخت کې ما دغه یو احساس کړی چې کاش چې زه انجر نه وای. نو شنشا په دې د کسیس چې دی نو هغه به ذهن نه چې دی هغه به لرکول غواړي، او عمر ګل چې دی هغه یو ښه فاست بالر او یو ښه کوچ چې دی هغه به دغه وخت
علی ستاسو غږ پریش. ها اوس علی دې ته راځو چې تاسو څه ګورئ چې ورلډ کپ ته نړیوال کپ ته هم هر ملک هر هیواد لوبډله هغه لګې تیاری کوي، نو تاسو د پاکستان څنګه ګوري؟ په کم رفتار سره روانه ده، پاکستان بالینګ ته څنګه ګوري، پاکستان بیټنګ ته څنګه ګوري؟
پاکستان موجوده وخت کې چې د پاکستان کم پلیئرز دي، نو هغه یو داسې جلی شوی دي کو هغه کې ددا جل کې د خراب نکړي شو او عمده شانته دا پلیئر چې دی دی او ساتل زما په خیال باندې کو تاسو ګوره 13 ورلد کپ کې زموږ کم پرفارمنس یا موجوده وخت کې کرکټ کې دا ان اف او ان راځي چې دې کله پرفارمنس میچ ګټلی شي کړي نشي ګټلی او دې وخت کې د پاکستان سره چې کم لاټ ته د بابر اعظم د رضوان په شکل باندې یوازې پلیئر توپ نه دی بلکه د یو ډریسینګ روم یا د ګراوند د پریکټس د میچ ماحول چې کوم ریلیکس ساتل دي نو هغه چې دی وخت کې بابر او رضوان یا د یو څو نور پلیران چې دي هغه دی په ګریپ کې دی اگر چې پاکستان کرکټ بورډ هم چې دی په مختلف طریقو باندې کو تاسو وګورئ د سوشل میډیا د دونو بهترین پرفارمنس سره د سوشل میډیا باندې بیا هم بابر اعظم باندې چې کرټیسزم کیږي او خخ کرکټران یې کوي په ولې دی وخت کې چې د پاکستان ټیم چې کم جل شوی دی نو هغه د دنیا کرکټ د پاره او هغه پلیئرز د پاره کم چې لکه اوس تاسو وګورئ نوې کوچ راغلی دی نو دلته کې موږ دغه اور چې هغه سرپراست ټلیفون کړی دی سرپراست سره خبرې کړي دي چې ته ځان فټ ساته مونږ ستاره وستل غواړو نو زمونږ په قسمت په پاکستان کې چې زمونږ ټیم چې دی پلیران چې دی هغه کو پرس خپل کې جل کیږي نو بیا کرکټ بورډ ته یا تاسې نور پلیئرز چې دی هغه هغه شانتي مزه نه ورکه چې څنګه نور ملکونو خلک چې دی هغه غواړي زمونږ یو دا مسله شته خو بابر رضوان دا چې تر څو پوری ټیم کې د پاکستان د ټیم پرفارمنس په خدي او پلیئرز نه کار مغستل کیږي او دې سره سره چې دی د پرفارمنس چې دی هغه بر راضي کو تاسو وګوره چې په پاکستان کې دی وخت کې پړومبي ځل باندې یو دا سه بهترین پرفارمنس مخه تر اغلې دی په د ون ډے کې چې هغه د زمان دی
فخر زمان هم فارم کې دی پر لپسې درې سنچری نه وای بالکل تاسو خبره سم ده او خو کتا سو ګورې نو د دې هر څه باوجود پاکستان دا ولکیږي چې دا کم د نیوزیلند ټیم پاکستان کې دا وختي نو دی و چې هغه بی ټیم هم نه دی بلکې ځینې کسان لګیو خبري اعلان چې دا ډی ټیم دی بلکې ډیر هغه کم نوی لوبغاړي زیاتره نو دغه باوجود پاکستان دغه شلوریز سیریز هغه او بلکې ډرای کو مساوی پاتې شو دواړو خو ترمنځ نو نه ګوري چې دغه د یو داسې ټیم خلاف د پاکستان دغه کرکټګي څه به کولی پاکستان ته نور څه وای تاسې
یره د اے او د بی د ټیم سپور داسې سیز دی لکه سینچری سینچری د کوغه د ارچا خلاف تا د بی او د ډی د ټیم چې خبره تاسو وګورئ کنه چې د نیوزیلند د اے د ټیم بهترین پرفارمنس نو په کار خدای چې اوسه پوری هغه یو سلو پنځه ورلد کپ پاکستان غل غټلې وي خپل ملک له غټلې وي د دې علاوه چې دی اوسه پوری په ټاپ رینک کې کې داغي پلیئرز راغلي وي بیس بولر راغلي وي څنګه زموږ شاین اپریدی دی یا رضوان دی یا بابر اعظم دی یا چې دی اوس چې دی بغا فخر زمان نه ځکو نو هغه سیز د هغه انډیویجوال پلیئرز به بیل خو خو ټیم چې دی کنه دی وخت کې د ټیم د پاره چې څوک پرفارمنس کوي نو هغه دی او کرکټ داسې واحد لوبه ده چې دا د ورځې لوبه ده دا د اننګز د ټایم ټایم د اننګز لوبه ده نو د بی او د ډی ټیم خبره ده ما په خیال باندې دا خپل څه ته ورکه او دی وخت کې د پاکستان ټیم چې دی په موجوده وخت کې خو تاسو وګورئ موږ له خدا سي افغانستان هم شکست را کړل افغانستان د موږ نه میچونه ګټلې دي نو هغه موږ دا ویلو چې دا خو زموږ ډی ټیم وو زکه ډیر پلیران پکې نو خو افغانستان خلوب وکړه موږ نه سیریز وګټو هم دا پلیران پکې زیات ترو
ډیر زیات هم نه علي وتی تاسو موږ ته خپل قیمتي وخرا کو نړۍ مننه تاسو نه خو وخت نه تاسو ډیر زیات هم مننه
شکریا شکریا
اردن کو دا مقصد د پیښور اسلامي کالج د سپورت څنګه مشر او دغه سي خبريال علي هوتي د سر منګا د پاکستان نیوزیلند ترمنځ په کرکټ میچونو باندې خبري کولې هم دې سره د زورانو غږ خبرونه پای تر سیږي خپل کوربه سره لمومند او زما پولیسري پلوشا صحاق او نادری ته اجازه ورکړي د الله پامان خو وختونه
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپوخ پرېږي منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو